درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوبه جشوې د اسادی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په داسې حال کې چې په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کیږي، ډیری افغانان وایي
کلن مملکت په جوار کې دی، وزې دي، در بدر دي، ډوډۍ نشته، قیمتونه لوړ کړي دي.
د ماشونو د نه ورکول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله ښاریان ډېر اغېزمن شوي.
بشري مرستې وزارت لري د موږ ډېری هېوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بېکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي.
په اروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
د دې په شخصیت موږ کانو نو په شخصیت دې کانو د خدای دې ګناه موږ په غاړه ده، کله دې په غاړه ده، کله ژیړي، کله بېشتانې، هر څه ګناه ستا غزمه خپل په غاړه ده.
په غزنی کې د یو پخوانی امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د ده د پلار مړی ورسپارلی دی. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبریال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان پېښوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وباشه. د راپورونو له مخې د پېښه پرون شنبه مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشوه چې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر رادیو پر پخواني خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې. په دې پېښه کې د نوموړي کوچنی زوی ټپي شوی دی. شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره و چې له برید وروسته وتښتېدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناتوان مردانه بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزیان په اخچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پېښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل ایښودل شوی ماین لری کنټرولې ده. د په وینا په د دې چاودنې په نتیجه کې ناوې وژل شوې او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه راخیستی او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اخچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو خو تېره اونۍ د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارات امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بې اساسه وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یو لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د کورنیو غړي ته به سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشهد حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپور رد کړی و او هغه یو تبلیغاتي هڅه بللې وه. نو موړې وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووځي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینینګ د چین سینوهوا خبري اژانس ته پرون شنبه وویل چې افغانستان ته د ترکیې د 3 تنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د په وینا د خوراکي موادو د غمرسته به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر 16,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 3,000,000 وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5,000,000 واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بېوزلو او شتمنو هیوادونو په منځ کې د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې تر نیمایي ډېر کسان په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې مړه شوي دي. یوازې په وروستیو 8 میاشتو کې 2,500,000 تنه مړه شوي، حال دا چې همدومره نور په 1.5 کال کې مړه شوي وو. تېره اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8,000 او په هره دقیقه کې 15 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو هیوادونو کې یو شمېر خلک نه غواړي چې واکسین وکړي، خو په ځینو نورو کې بیا کافي واکسین نشته. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسکونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلم راو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایي مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بم غورځونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په 2 پړاوونو کې داخله شوې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایي قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغه مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندوی سیستم د فعالولو لپاره ځواب ویلی دی. چین دیموکراتیک تایوان د خپل خاوري یو جلا شوی ولایت بولي، خو دغه 3,000,000 نفوس لرونکی ټاپو ځان یو خپلواک هیواد بولي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی شاروال کاخا کلادری وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. د دا خبره پرون په تبلیسی کې خبریالانو ته وکړه او ساکاشویلی مجرم وبله. میخایل ساکاشویلی چې کلونه کلونه په اوکراین کې اوسېده، په ګرجستان کې د ښاروالۍ او سیمه ییزو شوراګانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې بیرته دغه هیواد ته ستون شو او سمدستي ونیول شو. خبرونه مولا ازادي راديو وبريدل زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 پښ نیو وبري 8:00 او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لاندې کو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو. په افغانستان کې چې په ورستیو کې د بشري ناورین خبرداري ورکړل شوی، ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1,000,000 ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې لږ تر لږه 10 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوي، خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویان سلام الجنابي ویلي چې د دانشي تاییدولی چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي وي، خو اندېښنه یې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنبي وویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي، خو دوی هلته له روان دردونکي وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا، موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1,200,000,000 مرستې ژمنه وکړه، هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویویل
funding will throw a lifeline to Afghans who lack the
دغمرستې بعد د هغو افغانانو ژوند لارې د سیخ کړي چې له خدمتونو دی برخې دي. د کوچنیو ماشومانو چې د یونیسف استازي هنری تفوري خبره وکړه، هغه ماشومان چې د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، د هغو ډیرو میرمنو او نجونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتیایي خدمتونو بي برخې شي، او د ډیرو نورو.
لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغې راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډیرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوري د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی، د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا، او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا یې درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي رادیو اکثره اوریدونکو هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
زه د بادغیس د ولایت حمید کوچه فعلاً مملکت په جوا کې دی، وزي دی، در بدر دی، دوی نصف قیمتونه ولادت کړي دي.
ما په ننګرهار ولایت کې د کور د ورسره راغلی، در بدر جوړ کارونه نشته، دا بحث څنګه چلکی ولایت ډیر بدل ده.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 5 کلونو کم عمره 1,000,000 ماشومان د ژوند ګواښونکې سخت خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري، او 3.3 میلیونه نور به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان په روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څارنه ونه کړي او اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دا مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
منګټول لپاره متاسفان ډیر اندېښنې همسه کړي.
خلی نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی ده. وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوسګار شوی، ژمی را روان دی او باید دوی لاسنیوی وشي.
په اوسنی وضعیت کې ډیر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د منګ ډیری هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکار دي او نشي کولای دوی کار وکړي، او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل وسی. بل دا چې ژمی هم را روان ده، او دغه د ژمی راتګ هم منګو ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړي. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپله مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی منیجمنت مخکینه تجربه نه لري. فکر نه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مختوی سي.
لاله حل هم په تیر کې اړمون سره د مرستو لوي شخص جوړن نه لري. د هم د کابل ښار اوسیدونکو دی. وختنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت دا ده چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت چې کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړو کسانو ته نه توضیح کېږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو هغه چارواکو د خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه سوسوځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی، او د 1,000,000,000 نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري، او د وچکالۍ له امله له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي، انساني ناورین برامسته شي. خود طالبان په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشری مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې کوم حکومتونه چې تر اوسه هیواد ته رسېدلي د مختلفو هیوادونو له لورې هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته اسلامي امارت کوم حکومتونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي که هغه د صحت صحي مواد وي او که غذایي مواد وي هغه به په ډېر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیقو مراکزو ته یا مستحقو خلکو ته رسېږي.
که څه هم ښاغلي کریمی د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسېدو خبر ورکړ. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار ښاروالي د ښار لټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړی دي. د کندهار اوسیدونکو د موانعو په لري کېدو خوشتیا وایي چې موانعو ښاري نظم خراب او ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه شوې ده.
دا خو بیخي ښه سو دغه خښتي او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړې وي په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر وو. اوس چې دغه سره لېرې شوې اوس د ښار یې څه د رش سره کم سو د اوسایي خلکو ته جوړه شول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای دې وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلي دي یا چې په مینو دا سوي دي دا ګره سره جوړ کړي یا دغسې زورواکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړې یا خښ چې دغه یې هغه هم ایسته کړي دا به ډېر ښه وي. دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلرم ناحیه اوسیدونکو دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې وي هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوي برابرې کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران شوي او تخریب شوي ژر تر ژره دي ورغول شي چې د خلکو ستونزې ورسره حل شي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال ایښودل شوي وې لرې کړې دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې د دغه موانعو د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
پټول ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکر شروع کړی دی. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خښته جوړ کړی وي شل کاله کې سوله دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وي چې د روانه بند و خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دی چې د روانه مصافه کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمېر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلي سړکونه او لارې، سلګونه، پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
په اورزګان ولایت کې بیا ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی په آرام ژوند کارونه لري او اجازه ورکړي چې کژیر خري او یا یې پرېږدي. په دغه ولایت کې سلمانان وایي چې په کاروبار کې نوي سلنه کموالی راغلی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شا او بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنی د مش په تی نه زنګ شو کړو زړه مو ډیر ډاډه او وروره بهستان مو څنګه ژره بمو سره سم کړ سټان مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پي جوړ شو ګرمه کې وته د دولت نه پاره چپلای خو ورزي وروره وجره دی وجدي کړي نه زموږ په خواهش دی چې کار لري وروره د دې په شخصیت مش کانو مو په شخصیت دي کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژری کده بهستان ارڅ ګناز د غزم خپل په غاړه ده وروره دی چې
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وولې کله چې ژره خریلې وه. دی وایي طالبانو یوه ورځ د ژرې د خریلو په خاطر هم بندي کړی وو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلماني دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همجی ولایت کې د سلمانی د همجی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګوا اختر مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتلې په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
پیدا له کارونه دا سې سې پرسته دي چلو سو درې سو نه راته بدی دي نه کار ست نه د کار فند ست کی اوس اقتصاد کمزور دی هغه کارونه هغه په خا کې هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاشي اقتصاد را ته په لشي ورور را دي پیښه ورور په کور کې ګار وړه نشته دي مسافر یوند غ تر غلی دی غو میدان ورداګ سره ورکی په خدای مریضانم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای ته واده خدای لرو په ایران ته موږ هم نه پیږي پاکستان ته نو څه فلاور مسافر یې ځای پاند نشته په خپل افغانستان کې مې اړول کوم خدای پاک یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان او امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ بوود دي باندې نرم داسې زمينه مخته برابر کښتن کارونه جوړ شو اوس خو پر حال داس کارونه دي پرون ما 200 کال دانه کار کړه او په ټول را مخ کیم چې کار کوونو درې زره درې نیم زره دوه نیم زره یو راز زموږ کار وو اوس کارونه نشته بانکونه د باندې څنګه په خوا نازم و وسم بعد ما غا نازم جوړ شي بعد نازم سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زوړ کمان لاړ او نه غوې لاغې د نیوار چلان په مش باندې کوي.
ترینکوټ ښار کې اوس مهال شاوخوا 500 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخ کې دومره بوخت و چې خلک به پلین کې ورته ناست و خو اوس دوی ټول لا ستر زنه ناست دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولې ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ورته اقدام وکاوه. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په دغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي. نور په دې راپور کې
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې آذربایجان په تېره سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومترۍ کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیې چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزی آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاته کړه. باکو ارمنستان ته د ایرانی لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایرانی لاری چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوې دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه پسیمه کې د اسرائیل پخکاره حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکل چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي ایران کړي او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته. تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودې او وروسته دغه اړیکې پوزی او امنیتی همکاری او پوری پراخ شوی
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران لآذربایجان سره شمال لویدیز پولیت نجدی دی ایران دی سپای پازداران انقلاب زواک دی پوزی تجهیزات و لزای پزای که دو ورسته دی اکتوبر پا لمری نیتا پسیمه که پوزی تمرینون پیل کل چه دی مسئله هم دی دوارو هوادونو پا علیکو که کرکیچ لازیات کرد. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلله او ویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې په مزي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولیس سره. ښاغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچي قواو، بې پیلوټه الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو رونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی و. دغو هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره د لوبه نه کوي.
مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی انا تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی الکوای اقل دیوڑو شونډ دې چپ زنګ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنګ دیوی توای چې دلتا د ډوډې سمک کې بنګ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وای پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی التوائی التوائی ¶¶ کی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حالا تو آئی تو آئی
زمون شخله آزادی رادیو اوری در روان خبرون په دوام کې ترشنا اسمان لاندې پروگرام هم خبرو ده. پروگرام پرون د دو بجو او درو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و چې تکراروي درته خو اوس د دې سات لاند خبرونه. نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وواژه. په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی و. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د هېواد ته مرستې استولې دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمېر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت او تایوان چین په پټاکو او د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیرونه د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو وویل په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوي دي. دوی خبرداری ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایی سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي دا سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنجشنبه پر ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور بې معاشه کار وکړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. دې وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40000 ډیر روغتیایي کارکونکي نور کار نه کوي یا بې معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 2000 ډیر ښځې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونې خبرداری ورکړ چې په 5 کې تر یوه لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي. په درو کې دوه ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس دا به د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هره برخه کې ناوړه اغیزه وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1 سلنه وګړي واکسین شوي تر 1 میلیون ډوز زیات واکسین توزیع کېدو ته انتظار دی. ماتیو وویل دا واکسین به د سږکال تر پایه تاریخ تیر شي. د روغتیایي مرکزونو او روغتیایي تاسیساتو د بندیدو ستونزه پر هغو بحرانونو سربیره ده چې د وچکالۍ او د جګړو له کبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بې ځایه کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویلي چې تر 13 میلیونه ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیر میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالره بشري مرستې ژمنه وکړه خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنجشنبه پر ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیونه او 1500000 امریکایی ډالر کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 5 میلیون وګړو سره بیړنۍ مرسته پیوشي. په دې روانه خبرونه کې د دوه ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبرې کوو، له خپلو درنو میلمنو سره. د خبرونې میلمانه مودي د افغانستان د اسلامي طبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل ډاکټر احمد عبید مجددي، د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل. لومړی ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر مې واورید چې د طبي کارکوونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوې، په دې برخه کې پرمختګ یا حداقل شوی دی، که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ.
بالکل، دا نړۍ ټول ښه خبر هم ده چې زمونږ د روغتیايي سکتور د تقریبا د یو نیم میاشت د یو نه د فوجي حالت نه ووته او یو سنه شته مرحله ته بهتر داخل شول. یو نیم میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 د شکلونو ټول کارکوونکي هغه به سرنوشت او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو وزیر نننۍ زیر ده
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او که نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه لا د یوې نیمې میاشتې پخوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او پنجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخواني حکومت غوښتل چې یو څه نوي سیستمونه جوړ کړي او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د 4-5 میاشتو ماشونه د ځینو کارمندانو مخصوصا په ولایتو کې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شاید چې وایم صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده، او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي چې هغه جګي نو ټول شیان بهښي. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې مونږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زمونږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپل بعضی پالیسیگان و استراتیژیگان دست جوری که چه نریوال دیتا قانی که چه سیهی سیستم لسیاست باید جدا سی، او نریوال هم اقید انسانی او بشر دوستانه کمک و پاساس بنده باید سیهی سیستم تا توجه که او اقوی تارین امرستی او کمکونه دیتا جاری و سادی.
دکتر صاحب مجددی، څه فکر کوئ چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان له افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې اوسې لري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه زه به یو داسې د اوریدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډېرو شلو کلونو لکه دونر بهخوره وو، یعنی کومکونو باندې متکي سکتور متاسفانه د دې د هغه د سستینبلټي لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدلو داسې بنیادي کارونه نه وو شوي. د افغانستان د صحت خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د 40% کومکونو په بنیاد باندې سرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا په ټول 2301 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړي ده د راتلونکو د دری قانون لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې $600 میلیونه کېده چې د هر کال لپاره د $200 میلیونه د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د ملکیت ساتلو لپاره دا کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په قانوني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیايي سکتور د هغې د کولاپس کېدو او د هغو د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. که چېرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه صحي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې دوی پلان کړي چې یو خو دا کومکونه د طبیعي طور باندې کم کړی شي او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل صحي سیستم د رامنځته کولو لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي نو زه مطمئنم چې په راتلونکو کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولی چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکړم د همدې اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سیزیکشن عملیاتونه یعنی د هغوی هغه عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په 40 ساعتونو کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لومړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوي مهرباني.
همداسې ده یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانې جانیټر لپاره به تیل نه وي چې کله د شفاخانې جانیټر ونه لګېږي نو همدلسې ستونزې او مشکلات به وي. بل روز چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړله نو هغې لپاره هم بدته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په 20 تاریخ باندې شاوخوا د غور ولایت ته مسافت درلود. مونږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیر کړل. یعنی هلته مونږ یو مجاني کم درلود د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې له خوانه شاوخوا 12 مریضان مونږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډین وطن ما غوښته چې خپل لاسونه ومینځم او د اګه نرس نه د صابون پوښتنه وکړل هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته او د عفوی کول لپاره هم هغه ماینه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد چې دي هغه پیسو ته ضرورت لري او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي نو دا ستونزې ډېر خطرناک دي. د دفتر وړیا خلک مویله دا موضوع باید د ټول نورو سیاسي موضوعګانو په بیل کړئ شي. څنګه چې نړیوال ټولنه پدې تیر شلو کلونو کې د افغان د ولس لاس دیوي کړی دا نو دغه ستور باندې خپل لاس دیوي ته ادامه ورکړي. تدریجي تور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خدیجې کارکونکو په اړه باندې خبره وکړه د دغه کومکونو د کانګل کېدو سره چې نړیوال بانک عاید کړی دا یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا 18 زره روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي چې په هغه کې صرف 9 زره ښځینه کارکوونکي دي. قابلان دي په هغه کې نرسان دي ډاکټران دي او همدارنګه خدمه ټولنې دي. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نخواسته من مخکری شو دا نه یوازې دا چې د حکومتونو له وجې نه بل دغه وروستنی اقتصادي تحول د وجې نه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواګانې چې دي د هغوی کمبود رامنځته شوی ده. مثلا که د هند نه کوم دواګانې راتلل یا مثلا ترکیې نه ځینې دواګانې راتلل هغه ورو ورو په مارکیټ کې د هغوی کمی محسوسیږي. د هغوی د کمښت له وجې نه د هغوی قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي. زه خپله د جراحي ډاکتر هم یم. همدا اوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پیشکاریګانې چې مخکې مونږ په 6000 روپو باندې اخیستل ایزوفلوران په نامه باندې هغه اوس په مارکیټ کې په 6000 روپو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي. نو دا مونږ یو بحران پته روان یو خدای ناخواسته که همدا اوس مونږ لاس په کار شو نو کېدی شي چې مونږ وشو کول د بحران مهار کړو. او که د اوس نه لاس په کار نه شو نو خدای ناخواسته
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستي دي هغوی ته پکار وو چې مخکې له مخکې د میاشتو پیسې درلودلی بیا یې قرارداد کولی. دوی د دې اوریدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستي دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامتي دي. څه وایست دوی ته؟
من گفت افغانستان طبی شورا یا نظارت دور دل چلور در سوالایات رو پده که دو خبری وی. اول دا چه اغا ریفورم چه حکومت گفته چه پسی هی سیستم که راولی زیل و محسوسات بانده پیسه درولی وی چه ماشونه داری دلی وی او زیل و محسوسات تو خپلا ماشونه نوار کری دیگه دی پارا دا دو ارخلری چه وست پختنه وسی یا نظارت وسی چه دوی تا بودیجه ورکر سه و ماشینه دور کرده او یادا چه دیگه ریفورم پا خاطر بانده دوی بانی بودیجه داره دلی بند. یعنی ملامت و سلامت بدی که باید معلوم سی چه چه چلده. یو شاید دیر زیاد زغوارم و هم داده چه لطفا خزینه کارکنان تا باید اجازه ورکی چه پر دیر پراخ توبه کار بکی او دوی دیر زیاد امایه کی. تا چه پیگه افغانستان یو لغ مملکتونه و چه پا یو لک ژوندۍ ولادتو کې دوی شپاره سوه مړینه درلوده خو په بدخشان کې 6000 وه. او له ډېرو هڅو نه چې د خپل افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده حکومت یې درلوده خلکو په مجموع کې درلوده او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ. دا مونږ 650 مړینه ته راورسول چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطح د مړینه ده د مورګانو. تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې 3-15 سزاریان اجرا کیږي او 1.5 ولادت کیږي. همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته، لابراتوار نسته، ماش هیڅ نسته. په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وي تړل سوي. خو اوس نه مریض ته ډوډۍ سات سړی او نه ډاکټر ته ډوډۍ سته ته کارمندې صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي. د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې مونږ ورسره مخامخ یو او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وسي. همدا اوس هم مونږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې. ولې د دې لپاره چې مهار که نه سي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې مونږ بشر دوستانه مرستې کوو، مونږ د بشر حقوق ساتو. دا خپل هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه او صحي سیستم یو څه ناڅه ورته جوړ کړه. اوس هم دا تنها پرې نه ږدي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي.
محترمه وریاخیل، ځینې مسالې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال د کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس یې ادامه ورکړي، لیکن دغسې مسالې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري. که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي، طبعا چې درمل به په ډالرو اخلي، که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم وویلی چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه مونږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښهوالی راشو په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې، په ټولو سیستمو کې. او څنګه مونږ وکوای سو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم چې صحت له سیاست جدا ده د بشري حقوقو یو برخه ده او لطفا دې ته توجه وکړي او په کوم ستراتیژي باندې دی وکوي چې هغه پیسې راولي یې افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالیږي. دغه خدمات فعلا توقف نسی. دا نو موږ په ډېر لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندوی هیوادو څخه هیله لرو چې لطفا صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې شاولي کوټ نه چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکوای سی چې دا سبسایډ کړو. خو که دا یو دفه دا ناورین شروع سو بیا به د من کرونا یاد ووځي او ډېر زیاتې مړینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې حتی په بینالمللي سطح تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کنفرانس جوړ سي، لارې پکې ولټول سي چې موږ څنګه وکوای سو صحي سیستم ته کومک.
د اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وي له فاریاب څخه او له غزنی څخه دوی طبي کارکوونکي مو یو ویل چې دیرش میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې پنځه میاشتې کېږي. یعنی دا مشکل دی معاش او له دې معلومیږي چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که تاسو چیرته په یاد وي او دا خبر مو چېرته مخکې ته راغلی وي، د نن نه تقریبا شپږ میاشتې وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي څو ځلې هغوی د تطبیق کوونکي مؤسسې په ځای دوی مظاهرې وکړل او د هغوی هماغه وخت کې د هغوی غږ موږ اوچت کړ. وزارت سره هم د هغوی خبرې موږ مطرح کړلې. وزارت په دې آخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته، د هغې په ترڅ کې د دغسې ستونزې راولاړې شوې. هغوی د صحتمندي په نامه باندې یو نوې پروژه هغوی معرفي کړله، هغه کې ډېر زیاتې ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې، نوې تطبیق کوونکې جوګانې رامخته شوې. نو په هغوی کې هم ډېر زیاتې ستونزې وې، هغه ستونزې ښې انتحاوې او یو څه پکې د خپل تر حد پورې پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسسو پیسې اخیستې او دوی هغه پیسې خپل کارمندانو ته د تنخوا او د نورو خدماتو د مصرفو هغوی نه وو تادیه کړې. نو دا ستونزې بالکل موجودې وې د تیر نظام په هغه کې، په اداره کې، په صحیح سکتور کې. او خو همزمان د همغه وخت نه د غوښنو وچتېدل او یاد د خدمات چې تر اوسه پورې روان وو، د همغه تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اګست په اواخر کې موږ ناسته ورسره درلوده، بیا د هغې تصایر کې موږ مطبوعاتي کانفرنس د دایر په کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې، نو هغه وخت کې د تطبیق کوونکو مؤسسات هم دا خبرې کوي چې موږ سره چې کومه دوا او یا کومه خدماتو لپاره چې کوم مواد موږ سره شته دي، د تیرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر پورې دا ختمېدونکي ده. که چېرته عاجل کومک ونشي نو کار خرابېږي. نو د معاشاتو ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله، ډېره مننه محترم اوریاخیل. تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټوله دنیا کې همداسې ده. ستاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري. اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس دلیوري ازادي خدماتو کې، دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی، هغه سیاسي کس وي، هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په معینیتو برخه کې، د رئیسانو برخه کې، دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس، د صحت عامې یا د پبلک هیلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوځي. همدارنګه ما پخوا هم چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یوه څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم رسوي دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته دې دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته چې دې دو فعلا هغه تعذیرات یې پیوزه کړي دي یا پیسې یې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمې اوري اخیل، تاسې حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهالې لار ده چې زر باید یو کنفرانس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړی، همسایه مملکتو کې جوړی، هر چیرې جوړی چې لنډه لاره پیدا شي، ځکه چې دوی څوڅې دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور دربر نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه همدا اوس مونږ انجوګان لرو په داخل د افغانستان کې، یو این ایجنسیان لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلۍ جوړ شاید او په مخالی کې د افغانستان د سی سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نه وکړ، ډېر زیات نه ده سوای ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل، د موږ صحي سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې دپاره د دې دپاره باید یو ملي فکر نیسي چې موږ څه کوای سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډېر زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
مورد بننګا او ژوندګې شوم د ویني مینې ژوند تا چې یادم هغه خندا دلري لري هغه خبرې دیرا یاد شي میاں هغه شیرین او گل وری هغه د مینې مازی ګرمې ژوینا د چ پټ پټ مې زړه خوږی پټې کیسه د محبت را یاد پشلا کوئی ندا 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 ہسے لے ونے دا پمگران ندا کوئی پشلا کوئی ندا 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 ہسے لے ونے دا پمگران ندا ہسے لے ونے دا پمگران ندا پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزرا پجون کراشی نب پجون ہر وقت نونا نب کراشی او ہستی نب دجو بل ترا ہمشی پر ہرو نب داستا پکلاشی نبا زمامی ناپ نور ماتشی نا
عشق دلوی دریاب ده پریگڑی گما زد دیدن تگه نامڑی گما زد دیدن تگه نامڑی گما عشق دلوی دریاب ده پریگڑی گما زد دیدن تگه نامڑی گما زد دیدن تگه نامڑی گما ਸੋ ਲਰੇਗਾ।